द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیوه راځو ده نن د جمعې ورځ کال 2015 د اکتوبر 9 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډی سی کې د اکتوبر 8 نیټې د شپې 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیوه راځو سهارانه خبرونه کې درته زه زید خټک هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته شام کې آزاد شام په نوم ډلې د حکومتي ځواکونو حمله په شاتمبولي بلخوا وسلوال هدف کولو لپاره د روس بحري جازونو لخوا وشتل شوي سلور میزایلونه خطا شوي او ایران کې غورځېدلي روسي مامورینو دغه راپورونه رد کړي اسوسییټډ پریس نومې خبري اداره وایي دې کال حج کې د مړو شمیر یو کم 1400 دی چې د سعودي عرب حکومتي شمیرونه 613 مړي زیات دی اسرائیل ویلی په یروشلم کې د الاقصی جومات په سر وروستیو ورځو کې راپورته شوی تاوتریخوالي کمولو لپاره اقدامات کړي اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د خپلې کابینې او د پارلیمنت په غړو جومات ته په تګ پابندي لګولې خو د پارلیمنت عرب ارکان وایي د جمعې مونځ به هم دغه جومات کې کوي اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د امریکا چارواکي وایي د روس بحري بیړې نه داخل شوی سلور میزایلونه شام کې خپل هدفونو ته نه دي رسیدلي چارواکو دا نه دي ویلي دغه میزایلونه چرته پریوتلي او آیا دوی کوم زیان اړولی دی او کنه خو ځینې سرچینې وایي چې دغه میزایلونه ایران کې پریوتلي د روس دفاع وزارت دغه اداوې رد کړي او د دفاع وزارت ویاند میجر جنرال ایګور کوناشنکوف ویلي د بحري جاز نه وشتل شوي ټول میزایلونه خپل هدف ته رسیدلي د اسوسییټډ پریس نومې خبري ادارې تر مخه سعودي عرب کې دې کال حج په مهال د مړو شو تنانو شمیر 1399 یعنی یو کم 1400 دی چې د حکومتي شمیرې نه 613 زیات دی دغه نوې شمیرې د هغه تفصیلاتو وروستو مخې ته راغلي کله چې هر ملک د خپلو مړو شمیرې جاري کړي ویل کېږي دغه شمیرو کې د مینا او مکه دواړو حادثو مړي شامل دي ایران وای 1415 حجان نیمړ شوی د مصر 1430 انډونیشیا 1040 نورو کې د نایجیریا 99 پاکستان 199 هند 180 مالی او یا بنگلاديش 35 سنګال 1450 بینن 150 کیمرون 220 ایتوپیا 110 مراکو 20 الجیریا 25 کینیا ته او ترکی 3 مړي شامل دي د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو عزم سرګند کړی چې دغه فلسطینیانو پر ضد به سخته کاروایی کوي چا د اسرائیلیانو پر ضد د حملو لړۍ پیل کړي خو وایي د اسرائیل اتحادیان ناراضه کول نه غواړي زیارت پورس ښاغلي نتنیاهو او د امنیت چکپوړي چارواکي یو خبري کانفرنس ته وینا کوله په داسې حال چې یو بله حمله کې 15 اسرائیلیانو باندې د چاکو ګزارونه شوي د نوبل امن جایزې د روان کال د ادب جایزه د بیلاروس سره تعلق لرونکي خبریالې سوتیلانا الکسویچ کټلی میرمن الکسویچ په افغانستان کې د شوروي موجودګۍ او هلته د شوروویانو پر رویه او په چرنوبل کې د ایټمي تباهۍ په آثارو لیکل کړي دي میرمن الکسویچ 14مه ښځه ده چې په ادب کې د نوبل جایزه ګټلی نیویارک ټایمز په خپل راپور کې لیکلي په کال 2012 کې د نیویارک ریویو آف بکس مجله کې پاکستانی خبریال احمد رشید دغه خبریالانو ستاینه کړې وه چې د افغانستان د جګړې کیسې لیکلې وې احمد رشید لیکلي وو څنګه چې تمه وه په افغانستان کې د شوروي فوج د رویې په اړه د نش برابر مواد موجود وو هغه وایي یو کتاب چې یو څه د شوروي فوجیانو ذکر پکې وو هغه د میرمن الکسویچ کتاب نوم زنکی بویز وو د ریپبلیکن ګوند لخوا د نمائندګانو ایوان نوی سپیکر لپاره تر ټولو غوره کاندید زیارت په ورځ د ځغل نه وتلو اعلان کړی د کالیفورنیا نه د کانګرس نماینده کیون میکارتی د ډیر وخت راسي د 1435 غړو ایوان کې د 220 غړو حمایت لټولو چې موجوده سپیکر جان بینر د وخت نه مخکې د څوکۍ نه کوز کړي خو وروستو د غزغل کې نور کاندیدان هم داخل شول او زیارت په ورځ میکارتی د ځغل نه د وتو اعلان کړی تیره اونۍ د امریکا اوریګن ایالت کې یو کالج کې د ډزو په پیښه کې مرګ جوبلې وروستو سینټ کې د ډیموکراټک ګوند غړي د وسلې د لاسه د تشدد مخه نیولو لپاره د یو قانون تیاری کوي زیارت پورز یو خبري کانفرنس په مهال د ډیموکراټک ګوند مشرانو د هغه خامیانو لرې کولو غږ کړی چې له وجې خلک ډېر په اسانه وسله اغستې شي زیاتره وسله د انټرنیټ او د وسلې په نمایشونو کې اغستلې کیږي تحقیقاران وایي چین کې درې ځوان تنانو کې یو تن د تنباکو د بد اثراتو له وجې مرګ سره مخ کیږي لانسټ نومې طبي تحقیقي مجلې کې چاپ شوي دغه مطالعه کې ویل شوي د چین د ځوان کول درېمه برخه د سګریټ په عمل راوړېدلی او ډېر پکې د 20 کالو عمر نه دغه عمل شروع کوي مطالعه وایي کچرې د سګریټ عمل پرېښودو نه پرېښودې شو نو مرګ سره مخ کیدې شي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا ڈیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راجو سهارانې در ساته خبرونه ته غوږی د ډیوا راجو سهارانې در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې سړنې راپورونه مرکه وړاندې کوو. ول تاسو پام راګرځو سعودي عرب ته چرته چې دې کال حج په مهال د مړو شمیر د سعودي چارواکو تر مخه قریبا و نیم سوا خودرې شوی دی، خو اسوسییټډ پریس نومې خبری ادارې نوې شمیرې جاری کړې دي. په هغه تفصیلاتو وروستو کله چې بیلابیلو ملکونو د خپلو مړو شو حاجیانو شمیرې جاری کړي، اسوسییټډ پریس وایي چې د مړو شو تنو شمیر یو کم 1400 دی چې د سعودي حکومت لخوا خودل شوی شمیرونه 610 زیات دی. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې ناله محمد ده.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی وای چې تقریبا 1399 حج کوونکي د مکه او مدینه په پیخه کې مړه شوي وو، خو سعودي حکومت وای چې دا شمیره کمه ده. دوی وای 613 کسان مړه شوي دي. اتلس ملکونو لخوا په سرکاري توګه او په میډیا کې چې کوم رپورټس راغلي، نو هغه سره د مړه شوي حجیان شمیره زیاته ښکاري. ایران 1450 کسان یادای، مصر 1048 کسان یادای، انڈونیشیا 1040 کسان یادای، نائجیریا 99 کسان یادای، پاکستان 98 کسان یادای، انڈیا 98 کسان یادای، مالی 90 کسان یادای، بنگلہ دیش 35 کسان یادای، سینیگال 55 کسان یادای، بنین 150 کسان یادای، کیمرون 240 کسان یادای، ایتھیوپیا 110 کسان یادای، مراکو 20 کسان یادای، الجیریا 50 کسان یادای، گانا 12 کسان یادای، چاد 11 کسان یادای، کینیا 8 کسان یادای او ترکی 3 کسان یادای. خصوصی حکومت بیا هم د خپل سرکاری شمیره باندې ټینګ ولاړ دی چې 1409 کسان مړه یادای او 1403 کسان ژوبل یادای، خو پسوونه کسان اوس هم نامعلوم دي. نو دا شمیره بے درک ده. په کال 1990 کې 1406 خلک د حج په دوران کې مړه شوي وو. دا په نړۍ کې د ټولو نه غټه د حج حادثه یادیږي، خو دا اوس تیر شوی حادثه ورسره ډیره جخته معلومیږي. ایران وایي چې د دې حادثه د سعودي بد انتظامی له وجې نه شوې ده، او غواړي چې یو خپلواک اداره د حج پلاننګ او ذمواري سعودي نه واخلي.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوریدونکو د اسوسییټډ پریس نومې خبری ادارې په دغه راپور کې په سعودي عرب کې د پاکستانی حاجیانو د مړ شو پاکستانی حاجیانو شمیر یو کم نوی خودل شوی دی. پاکستان سینټ کې په دې باندې بحث شوی دی چې دغه پیښې ذمہ دار څوک دي. د سینټ ځنې غړو د سعودي حکومت په چارواکو او د هغې په انتظام هم نیوکې کړي. تفصیل ورو د ارشد حسین په دې راپور کې.
د زیارت پر ورځ د سینټ د غونډې دوران د مخالف ډلو مشر اعتزاز احسن د مینا په پیخه خپل تقریر کې په حکومت د دغه پیخې د حقایقو د پټولو او دغه پیخې ته په حکومتي عکس العمل باندې سخت ټکونه وکړه، او زیاته کړه چې موجوده حکومت د پیخې په حق له د سنگدلې نه کار اخلي. دوی ویل چې حکومت د مینا معامله د خپل لاندې کول او هیرول غواړي، خو مخالف ډلې به دا معامله ارومرو راپورته کوي. خاغلی اعتزاز احسن داوا اوکړه چې اوس هم د مینا د پیښې ښکار 300 پاکستانی وګړي بے درک دي. سینټ کې د مخالف ډلو د مشر اعتزاز احسن ټکونو ته خپل عکس العمل کې د واکمن ګونغړي او د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویل چې حکومت د مینا په معامله د خپلو فرایضو نه غافل نه دي، او د حج وزیر اوس هم په سعودي عرب کې موجود دي، او تر کومه چې دا معامله هوار شوی نه وي تر هغه به هغه التا موجود وي.
تلاش کا عمل اب بھی جاری ہے، اور وزیر اعظم کی طرف سے یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ جیسے ہی حج سیزن ختم ہوگا اور سعودی حکومت دوبارہ ویزوں کا اجرا شروع کرے گی، وہ تمام لوگ جن کے شہدا ہیں ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ سعودی عرب میں جائیں.
دی وائی چی سعودی عرب کے دملو اور دبیدرہ کا پاکستانی حاجیانو د لټون عمل اوس هم روان دی او وزیر اعظم دا اعلان هم کړی دی چې څنګه د حج سیزن ختم شي او د سعودي عرب حکومت دوباره د ویزو د اجرا عمل پیل کړي نو هغه ټول خلک د چا چې خپل خپلوان په حج د چا چې خپل خپلوان د حج دوران مړه یا بې درکه شوي دي هغوی به سعودي عربستان ته لیږلی شي. سینټ کې د مخالف ډلو مشر اعتزاز احسن دا هم وینا وه که حکومت د مینا د ټیل ماټیل دوران د مړو شوو پاکستانی وګړو انځورونه او د ګوتو نښې په ویب پاڼه اچولې وې نو نادرا به دغه معامله په لنډ وخت کې هواره کړې وې خو حکومت داسې ونه کړل. ښاغلي سینیټر اعتزاز احسن دا هم وویل چې د مخالف ګوندونو لاسونه به د حکومت په ګریوان کې وي او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې زر تر زره د مړو پاکستانی وګړو مړي واپس ملک ته راوړي او یادې د هغوی پسماندګانو ته د سعودي عرب ویزې جاری کړي. وروستو سینیټ کې مخالف ډلو د سینیټ نه په احتجاجي توګه واک اوټ هم وکړو او د عوامي نېشنل پارټۍ غړي ښاغلي شایسته ویل چې حکومت دې زر تر زره د پاکستانی حاجیانو خپل خپلوان د اصل صورتحال نه خبر کړي. اخوا د پاکستان د حج وزارت په خپله ویب پاڼه د مینا د پیښې په حقله جاري کړي خپله تازه شمیره کې ویلي دي چې په پیښه کې د مړو پاکستانی وګړو شمیره یو کم نوي ته رسېدلې ده او د اته څلوېښت پاکستانی حاجیانو مړي سعودي عرب کې خاورو ته سپارلې شوي دي او خواوشا اووه څلوېښت تر دې دمه بې درکه دي. د حج وزارت په خپل ویب پاڼه مخکې ویلي دي چې حکومت درې سوه نه پاکستانی حاجیان موندلی دي. دغه رنګ د تازه او شمار شمیرو تر مخه د حج دوران د خیبر پختونخوا او پاټا سره د تعلق لرونکو مړو شوو حاجیانو شمیره هم څوارلس ته رسېدلې ده. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوه راځي. د ګرانو اوریدونکو، تاسو پام راګرځو اسرائیل او فلسطین ته، چرته چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي دي چې د فلسطینیانو لخوا چې اسرائیلیانو پر ضد د حملو کومه تازه لړۍ شروع شوې ده چې په چاقوانو اسرائیلیانو باندې حملې کوي، د هغوی پر ضد به سخت ګامونه پورته کوي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې نصیر احمد کاکړ نه.
وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسرائیلي کابینې وزیران او د پارلمان غړي د یروشلم په زاړه ښار کې د الکسا ماجد له کتنې څخه منع کړي دي. تیره اونۍ په هغه مقدس ځای کې د فلسطینیانو په چړو وهلو او ګولۍ ویشتلو د پیښو د رامنځته کېدو وروسته اسرائیل د کړکېچ ختمولو هیله لري. دغه ماجد او طلایي ګنبته په اسلام کې دریم مقدس ځای دی. د یهودیانو لپاره دغه دوه د عبادت ځایونه دي او د ټولو لپاره زیات مقدس دي. د نتنیاهو رعایتونو د هغه د کابینې ځینې غړي په قهر کړي چې پکې یوری ایریل هم شامل دی، څوک چې په ټمپل ماونټ کې د یهودیانو د زیات شتون ملاتړ کوي.
אני חושב שיש פה טעות. כל פעם שאתה מתקפל בפני הטרור, אתה חוטף יותר. ולכן צריך להיאבק בטרור. אנחנו נמצאים בתוך
اریل په عبرانی ژبه کې وایي دا یوه تیروتنه ده او زیاتوي چې اسرائیل د فلسطینیانو د ترګرۍ تر فشار لاندې راغلی. د پارلمان اسرائیلي عرب غړي هم په قهر دي په دې چې هغوی هم ماجد ته له تګ څخه منع کړل شوي دي. دا د پارلمان غړی احمد طبي دی چې اسرائیلی ریډیو ته وایي د ده په رنګه مسلمانان دا حق لري چې الاقصا کې لمونځ وکړي خو یهودیان نه. طبي او نور عرب پارلماني غړو ویلي چې دوی به په لنجمن ځای کې د جمعې عبادتونه کوي. له دې څخه ښایي چې یروشلم کې کړکېچ لا نور هم زیات شي.
وایس آف امریکا ډیوه راځي. د ګران اوردونکو، افغانستان کې چې کوم صورتحال روان دی، په داسې حال چې د طالبانو لخوا کندوز باندې حمله شوې وه، هغوی د کندوز باندې خپله قبضه هم کړې وه، خو وروسته حکومتي ځواکونو د امریکایي ځواکونو په مرسته دغه قبضه ختمه کړې ده. خو امریکا افغانستان په اړه څه پالیسي لري را روان وخت لپاره، هم په دې لړ کې د ډیوه راځي زمونږ همکار انیلا خالد د منسختیز یا میډل ایسټ انسټیټیوټ کوم چې د سیړنې اداره ده، د هغې سره کار کوونکي یو کارپوه ډاکټر ماروین وانبان سره مرکه کړي. تاسو په هم ورته راګرځو.
د افغانستان شمالی خار کندوز کی د جګړو وروسته افغانستان کی د امریکی فوج مشر جان کیمبل د امریکی د سینټ کمیټې ته ویلی وو چې صدر اوباما ته په افغانستان کی د ګڼ شمیر پوځیانو ساتلو لپاره یو شمیر منسوبی ورکړی دي. هغه د خپل سفارشونو په حق لباندې نور تفصیل ورکولو نه انکار کړی وو. د امریکی ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل رپورٹ کې ویلی وو چې اوباما انتظامیه د 2016 نه وروسته په افغانستان کې 10,000 فوجیانو ساتلو په منسوبي غور کوي. په امریکا کې سیډونکې د افغانستان کړکیچن حالات ته څنګه ګوري؟ په دې اړه دلته واشنگټن ډی سی کې د امریکی منځنی ختیځ دپاره د سیړنې اداره میډل ایسټ انسټیټیوټ یو کارپوها ماروین واینبام ډیوه ریډیو ته وایي چې د کندوز د پیښې وروسته امریکی له د افغانستان په اړه خپله تګلاره بدلول پکار دي.
Because of recent development, which make it very clear that the Afghan security forces are very hard pressed in their fight against the Taliban.
د ورستی حالات له وجې په کم کې چې افغان ځواکونه د طالبانو د لاسه مجبور شو او د طالبانو د ګامونو مخنیوي یې ونه کړ شو، نو په داسې حالاتو کې دا نور هم ضروری شو چې امریکایي ځواکونه تر ډېرې مودې پورې په افغانستان کې پاتې شي. که څه هم واشنگټن په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنگ نه مایوس شوی دی او نور نه غواړي چې د غلطه پاتې شي، خو په یو داسې وخت کې چې د افغانستان ولس او پوستا د امریکې د مرستې ضرورت دی، په داسې وخت کې هر څه په ځای پرېښودل به ښه نه وي.
د کندوز هسپتال پیښې نه پس د هسپتال انتظامیه دا په جنگي جرم بللې ده او غواړي چې په قانوني توګه دې پلټنې وشي. ماروین په دې اړه ډیوه ریډیو ته وویل
There are going to be those who will continue to insist that there was some intent here I think that there certainly is a great deal of emotion involved this is perhaps understandable but to make it
زنی خلق د دین داسې مسله جوړوي چې ګینی امریکای په اراده هسپتال په نخ کړو او بې ګناه خلک یې وجلو، ځکه چې ښکاره ده ډېر زلونه خفه دي. خو دا هر څه څنګه چې جان کیمبل وویل په غلطۍ شوي، نو زه ګڼم چې دې ته جنگي جرم ویل او دا په قانوني توګه ثابتول به ګران وي.
د افغانستان اوسنی حالاتو لوجې اوباما انتظامیه په دې تجویزونو غور کوي چې څومره شمیر امریکایي ځواکونه دي تر څومره مودې پورې په افغانستان کې پاتې شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده.
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
وایس اف امریکا دی وراجه د ګران اوردونکو د مهنت نړیواله اداره یا انټرنیشنل لیبر اورګنایزیشن وایي چې په نړۍ کې د ځوان کل په روزګار موندلو کې زیاتواله راغله دی، خو وایي اوس هم حالات لاسم نه دي. دې ته هم تاسو پام راګرځو. خو دې تر څنګ پاکستان خارجه وزارت ویلي دي چې افغانستان لخوا چې کم تورونه لګول کیږي چې ګنی کندوز په حمله کې د پاکستان امنیتی ادارو خلک شامل وو، نو دغه راپورونه یا دغه دعوی بے بنیاد دي. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د امن حمایتي دي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې را بیا پیرنه.
د مدیر رئیس د افغانستان لاړه خبر پاکستان د دوی په هیواد کې د مداخلت د تورونو لړۍ روانه ده او په تیرو ورځو کې د طالبانو د افغانستان پر کندوز ښار په قبضه کې هم د افغان حکومت لاړه د پاکستان د ځواکونو د ککړ کېدو تورونه لګول سوي وو چې د بهرنیو چارو وزارت په سختي سره رد کړو.
Agencies or forces are involved in such attacks.
د دې خبرې څه حقیقت نسته چې پاکستانی ایجنسی او ځواکونه په دغه بریتونو کې ککړ دي. د دې څخه وړاندې د فوج د مطبوعاتي څانګې ویاند هم د افغانستان لاړه دغه تورونه په سختي سره رد کړي وو. د خبرې غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله دا هم ویل چې د تورونو باوجود پاکستان دا ګڼي چې په افغانستان کې د امن لپاره د دواړو هیوادونو مرسته ضروری ده. همدغه سبب دی چې افغانستان سره د اعتماد بحالی لپاره رابطې روانې دي.
پاکستان نے افغان ڈائیلاگ یا پیس اینڈ ریکنسیلیشن پروسیس کو سپورٹ کیا ہے اور اب بھی ہم فیوچر میں اگر دونوں سائڈیں راضی ہوتی ہیں تو ہم ان کو اپنا تعاون فراہم کرنے کے لیے
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو په عمل کې په تیر وختونو کې مرسته کړې ده او کچري اوس هم دواړه اړخونه پر خبرو راضي دي نو مرسته کول ته تیار دي. د دې سوال په جواب کې چې آیا پاکستان به د امریکا د سورې لاندې د داعش په ضد په ائتلاف کې شامل شي او کنه، د بهرنیو چارو دفتر وایي چې پاکستان هر قسمه ترهګري په ضد دی او داعش او د دې په شان ستنظیم خپل په هیواد کې نزغمي.
This organization and we will not tolerate its presence in Pakistan or any group that is associated
که هم سرکاري چارواکي په هواد کې د داعش ته موجودګي څخه انکاري دي، خو په ورستیو کې د پاکستان په لوی لوی ښارونو کې د داعش په حق کې والچاکینګ او بینري مخې ته راغلي وي او داسې رپورټونه هم وو چې د دغه تنظیم سره د اړیکو په تور کې د لاهور او د هیواد په څو نورو برخو کې خلک هم نیول سوي دي. په شام کې د روسیا د هوایي بریدونو په اړه د یو پوښتنې په جواب کې دوی وویل چې پاکستان دوازده دریز لري چې د شامي وګړو د هیلو تر مخه په کار دی چې د دغه ستونزي پر امنه هواري ومندل سي. د هند سره د اړیکو په اړه د یو پوښتنې په جواب کې ویاند وویل چې ملګرو ملتونو ته د هند په پاکستان کې د مداخلت په اړه دستاویزي ثبوتونه ورکولو مقصد په پاکستان کې کیدونکې په ترهګري کې د هند د ککړ کېدو په اړه دوی خبرول وو. دوی د وزیر اعظم له اړخه د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې وړاندې کړل سوي څلور ټکي د پاکستان او د هند ترمنځ تاوتریخوالي د کمولو او د کړکېچونو چارو د هوارولو لاره وګرځوله او وی ویل چې اوس هم د هند سره خبرو ته تیار دي خو بغیر د څه شرطه. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوه رادیو. د ګران اوردونکو، د مهنت نړیواله ادارې یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن وایي چې په نړۍ کې د ځوان کل د روزګار په شرح کې اضافه شوې ده، خو وایي اوس هم حالات سم نه دي او ډېر ځوانان بیروزګاره دي. د وایس آف امریکا ډیوه راجو دا راپور درته وړاندې کوي. صداقت جان،
رپورټ ښایي 15 تر د 40 کلونو عمر ځوانانو دپاره د کار روزګار مارکیټ کې څه لږه ډېره بهتري شوې ده او د کال 2012 تر د کال 2014 پورې نړۍ کې د بیروزګارۍ شرح په خپل ځای په 14% ولاړه وه. د نړیوال اقتصادي کړکیچ نه وړاندې د بیروزګارۍ دا شرح 11.2% وه. رپورټ وایي په دنیا کې تیر کال 3.4 میلیونه خلک بیروزګاره وو. په کال 2009 کې دا شمیره 6.4 میلیونه وه. رپورټ وایي که څه هم د بیروزګارۍ په شمیر کې څه بهتري راغلې، خو د نړۍ په مختلفو برخو کې د کار روزګار په حواله پرمختګ د ناهموارۍ ښکار دی. یعنی په ځینې سیمو او هیوادونو کې ښه پرمختګ شوی، خو په ځینې سیمو کې د بهتری رفتار د سوستروی ښکار دی. که په یورپ، لاتینی امریکا او د افریقې په ځینې هیوادونو کې د بیروزګارۍ شرح کمه شوې، خو ایشیا، منځنی ختیځ او د شمالي افریقې په ډېرو ملکونو کې بیروزګاری زیاته شوې ده. د امریکې او یورپي ملکونو په اړه د آیلو رپورټ وایي په امریکا کې په کال 2010 کې د بیروزګارۍ شرح 18% وه، یعنی په سلو کې 18 کسان بیروزګاره وو. تیر کال دا شرح 10% ته راکمه شوه. د دې په مقابله کې د یورپ په ځینو ملکونو کې د بیروزګارۍ شرح 50% ده. میرمن ازیتا برار آواد د آیلو د کار روزګار د څانګې مشره ده، وایي د نورو سیمو په مقابله کې د بیروزګارۍ شرح په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې تر ټولو زیاته ده. وی او ای سره خبرو کې میرمن آواد وویل همدا وجوهات چې عرب نړۍ کې د عرب سپرینګ یا د عرب سپرلی په نوم په مختلفو هیوادونو کې د حکومتونو خلاف ولسو په احتجاجي تحریکونو لاس پورې کړو.
لاک آف دیسنت جابز واز ات د روت آف عربز سپرینګ.
میرمن آواد وایي په ډېرو هیوادونو کې ځوانانو دپاره د مناسب روزګار نشتوالی د عرب سپرینګ اهم علت و. جمهوریت هم راغلی، خو په ځوانانو کې سماجي بې ثباتي د عرب سپرینګ اهم وجه وه. میرمن آواد وایي په سمدستي توګه دا نه معلومیږي چې یورپ ته د منځني ختیځ نه د ځوانانو هجرت په د سیمې د بیروزګارۍ په صورتحال کې څه بهتري راولي او که نه.
وایس اف امریکا ډیوه راځي. د ګران اوریدونکو طبي ماهران وایي چې اوس داسې دوای باندې کار روان دی چې که یو انسان نه غواړي چې ورزش وکړي کثرت وکړي نو د هغې پر ځای دغه ګولۍ د هغې لپاره ټول ضرورتونه پوره کولی شي. خو دوی وایي چې د دغې دوای نه یا دغې ګولۍ نه زیاتې تمې هم نه دي پکار. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې فوزی انجم نه.
څنګه دا به یو زبردست کار نه وي چې موږ د ورزش والا ګولۍ وخورو او به د سو ورزش کولو راته هغه فائدې په لاس راشي کومې چې به مو ورزش کولو سره تر لاسه کولې. د داسې یو دوایي جوړېدلو کار په رښتیا نو کامیابۍ ته ورنږدې شوی دی. خو ورسره د یو ماهر وینا دا هم ده چې د داسې دوایي د ګولۍ نه سر ډېره زیاته تمه هم لري چې ګنې دا به بالکل د ورزش کولو ټولې فائدې لري. اسماعیل لاهر کینیډا کې یونیورسټي آف برټش کولمبیا سره د فارماکولوجیست په حیث کار کوي او هغه سره د خپل ملګرو منظمې طریقې سره دارنګا د تجربې په توګه جوړې دوایانې د معاینې لاندې وساتلې کوم چې دا فائده لرله چې د وجود مسلس یا پټو به ورسره وده موندله بې د دینه چې دې پټو ته حرکت ورکړی شوی وي. خو د اسماعیل وینا دا هم ده چې دا رنګ چې کومه د دوایانو یو مجموعه د ګولۍ په شکل کې برابر کړی شو نو دې سره د پټو په کار کردګۍ کې بس اک یو سیز باندې اثر پروزی. وای چې زه دا پوهیږم چې دا ګولۍ څه د ورزش په لړ کې د جادو اثر نه لري. ورسره لاهر په دې خبرې هم زور ورکوي چې په رښتیانو ورزش کولو سره یو شمیر د صحت فائدې ترلاسه کېدی شي لکه د زړه صحت چې شو او د شوګر د ناروغتیا څه بد اثرات چې شو. دا کار د ورزش ګولۍ اچولو سره نه کیږي. خو که څوک د ملا د تیر څه داسې تکلیف لري چې خوځې دل او حرکت کول ورته ممکن نه وي نو هغه د پاره بیا دا ګولۍ فائدہ لري. نو خدا دا چې اول مونږه خپل توجه دې طرف ته خاص کو چې دا ګولیانې چې چا د پاره فائدہ منې دي نو تر هغه دا ورسو. کوم څوک چې خپل ورزش کول شي نو هغه د پاره څه کول زمونږ مقصد نه دی. بل دا چې اول د دې ګولیانو کلینیک ټرایلز یا تجربه په انسانانو وکړې شي نو هله به مونږ ته معلومیږي چې دا یو فائدہ منه دوايي ده او کنه ده.
او شوان دغه ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
امریکي او د ایشیا بحر الکاهل د سیمې یو لس نور ملکونو د اکتوبر په 15 تاریخ د بحر الکاهل د سیمې د ملکونو ترمنځ د ملګرتیا د لوزنامې په باب لکیدونکو خبرې اترې مکمل کړې دي. د امریکې تجارتي نماینده مایکل پرومن د دې خبرو اترو په نتیجه کې شوی لوزنامه یو ډیره اهمه، سودمنده او د اعلی معیار کوټلې لوزنامه بللې ده. په دې به د ایشیا بحر الکاهل سیمې ته د تلې لارې د قاعدو ضابطو وضاحت وشي. په دې خبرو اترو کې د امریکې نه علاوه آسټریلیا، برونای دارالسلام، کینیډا، چیلی، جاپان، ملایشیا، میکسیکو، نیوزیلینډ، پیرو، سنگاپور او ویتنام شامل وو. په دې ډله کې شامل دی ملکونو کې د دنیا 70% معاشي کاروبار روان دی. د دې لوزنامې د عملي کېدو نه وړاندې به د 12 واړو ملکونو پارلیمانونه د دې منظوري ورکړي. په خبرو اترو کې ناستو نمائندگانو د لوزنامې د لنډ شان حال ویلو په موقع وی چې د ترانس پیسیفیک پارتنرشپ یا ټی پی پی د لوزنامې تر مخې و لوزنامه کې د شاملو ملکونو ترمنځ کې دونکو تجارت کې محصول کم شي، دا به پیداوار له د ودې ورکولو او د رصد د جاري ساتلو سبب وګرځي چې د ډیجیټل معیشت ترقی هم پکې شامل ده. په دې کې داسې خبرې شاملې دي چې د هغې په وجبه د هرې سطح د معیشتونو او د هرې جوسي کاروبار ته فائده ورسي. صدر باراک اوباما د ډیر وخت نه د دې لوزنامې مرسته کوي. د په دې لوزنامه ورکړې خپل یو بیان کې ویلي دي چې دې لوزنامې نه د امریکې اقدار سرګند دي او د امریکې مزدورانو او باپاریانو ته یو لوی میدان پرانسته دي. صدر اوباما دا خبره په ګوته کا چې په دې لوزنامه کې د مزدورانو په باب له او په تاریخ کې د شوی هرې لوزنامې د چاپیریال په باب له ټینګ لوز قول شوی دی. دا لوز قابل عمل دی. دا آزاد او پرانستی انټرنیټ لا وده ورکوي، دا په داسې یوه سیمه کې زموږ ملګرو او اتحادیانو سره زموږ اهم تعلقات مضبوطی چې په یو ویشتمه صدی کې به ډیر لوی اهمیت وي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری ترانس پیسیفیک پارټنرشپ لوزنامه یا ٹی پی پی ډیره تاریخي لوزنامه بللې ده او د مزدورانو چاپیریال د قابلیت د اساسي او د آزاد او پرانستي انټرنیټ په باب لا د دې لوزنامې د اعلی